السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. حکومت د طالبانو د احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي یوازې د اختر درې ورځو کې کافي نه دی. په هلمند کې د جګړې د قربانیانو یادګارونه او خاطرې نندارې ته وړاندې شوې. د چین او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکه لانجه. چین امریکا ته ویلي چې په چینګدو ښار کې خپله قونسلګري بنده کړي. د خبرونه تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې د راپورونو تراشو وار وکړو ورکو سفی الله سرنگزی ته چې ورستی خبرونه درته وایي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د لسګونه تازه پیښو په ثبتېدو سره په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر شپږ دیرشو زرو ته ورسید. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو یو نندارتون جوړ شو. او نن د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا او اوسنی جماعت آیا صوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د لسګونه تازه پیښو په ثبتېدو سره په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر شپږ دیرشو زرو ته رسیدلی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاندې معصومه جعفری په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
در 24 ساعت گذشته از آز
په تیرو سلورویش ساعتونو کې 1555 مشکوک کسان معاینه شوي چې له دلې شپېته مثبت پیښې ثبت شوې. له دې سره په ټول هېواد کې د مثبتو پیښو شمېر 15909 ته ورسېد.
اغلی جعفری زیاته کړه په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 15 کسان مړه شوي هم دي او د هغو چې درملنه شوي شمیر 250 ته رسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت افغانانو ته سپارښتنه کوي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټولې روغتیایي سپارښتنې په جدي توګه عملي کړي. له خلکو سره د واټن ساتل، د غونډو نه ترسراوی او د لاسونو وینځل هغه سپارښتنې دي چې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان پرې ټینګار کوي. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو یو نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون ته چې پرون پرانستل شوی، د جګړو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان ورزی او پکې ګڼې ښځې هم لیدل کیږي. زلهجه چې په روانه جګړه کې دوه زامن او خاوند وژل شوي، ازادي راډیو ته وویل ناامنۍ ډېرې شوي او په خپل ورپاتې یوازیني زوی هم ویریږي.
یو زین تیری بمبار کې یو زین په مین وخته خاون مستر ما چې د تی و وشته سو په بغل درې شي د انو سوي پس لټ کو ټ کول د سر مرسته په واسه کې چې موږ غواړو چې قراري وره مې سي.
د خاطرو د صندوق په نوم یو بنسټ په لښکرګاه کې دغه نندارتون جوړ کړی دی. د دغه نندارتون مراجعین په دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې سوله دې وکړي او نور دې د ملکیانو مرګ ژوبلې ته د پای ټکی کیږدي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي ورځ تر بلې جګړه تودیږي او تر ټولو زیات ملکیان پکې زیانمنیږي. تمه ده سبا له ترکیې د 12 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې بیړۍ ډوبه شوې وه. دا خبره په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارژ دافیر حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وکړه. تر اوسه پورې 2 جسدونه تثبیت شوي چې افغانان دي. له دې 2 کسانو موږ په دوو پروازونو کې وو مړي او تر اوسه کابل ته انتقال کړي او نن شپه به 12 نور مړي هم ولېږدول شي چې سبا افغانستان ته رسیږي. د جون په 8مه د ترکیې د وان ښار په اوبو کې یو بیړۍ ډوبه شوه. په دې بیړۍ کې ګڼ شمېر افغانان هم ناستو چې غوښتلې په ناقانونه توګه له ایرانه بهر ووزي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د مړیو د تثبیت او لټون عملیات روان دي او ویره یې چې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې به نور افغانان هم مړه شوي وي. نن په شپږو تیاو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا او اوسنی جماعت آیا صوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د هغه د محافظه کاره اسلام پاله متحدینو په شمول زرګونه کسانو په آیا صوفیا کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړ. آیا صوفیا د ارتودوکس عیسویانو یوه پخوانۍ کلیسا وه چې موزیم ترې جوړ شوی و. د ترکیې یوې محکمې نږدې 6 ورځې مخکې پرېکړه وکړه چې دا موزیم دې په جماعت بدل شي. خبریالان وایي د کرونا ویروس په خاطر د ټولنیز واټن رعایت ته چا پام نه کاو او آیا صوفیا له خلکو ډک وو. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ترکیې په دې پرېکړې خواشینی ښودلې وه چې آیا صوفیا یې له موزیم یا کلیسا جماعت ته اړولی وو. د آیا صوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده، په 1453 میلادي کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې وه. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ پیکینګ په جنوب لویدیز ښار چینګدو کې د امریکا د قونسلګری د فعالیت جواز لغوه کړی. په چینګدو کې د امریکا د قونسلګری د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د قونسلګری په 1950 کال کې پرانستل شوی و او نږدې 200 کارکوونکي درلودل چې شاوخوا یو نیم سلی سیمه ییز کارکوونکي وو. پیکینګ دا پریکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغې پریکړې په وړاندې په غبرګون کې کړې چې په روانه اونۍ کې د تکساس په هیوسټن ښار کې د چین قونسلګری بنده کړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا د امریکا د وروستۍ ناسمې پریکړې پر وړاندې یو مشروع او ضروري اقدام وو. د متحده ایالاتونو او چین اړیکې له پخوا راهیسې ترنګلې دي، خو وروسته له دې چې د امریکا حکومت د جولای په 1 د 2:00 ساعتونو په ترڅ کې په هیوسټن کې د چین د قونسلګرۍ د بندولو امر وکړ، د دوی په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په چین کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ په یوه وینا کې د امریکا له متحدانو وغوښتل چې د پوینا د چین د کمیونست ګوند د نړیوال پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. دا سیبریخي چې را روان اختر به بیا اوربند اعلان شي، خو حکومت وایي یوازې 3 ورځې کافی نه دي.
له خارجانو سره چې دوی په نامه اتلس کاله د افغانستان خلک ووژل، حلال یې کړل، د طالبانو جوړه شوې ده، نو د افغانانو د وژلو لپاره هیڅ ډول پلمه او توجیه پاتې نه ده.
په جګړه ځپلي هلمند کې د جنگ د قربانیانو یادګارونه نندارې ته وړاندې شول، دغه زړه چاو د بوره مور هم ورته راغلې وه.
یو ځای مې تیری بمبار کې یو ځای مې پر مین وختې خون مې سر ما چته تی وویشت سو په بغل کې درې شي دانې سوي په زړه ټکو ټکو یو ودانه بچې لرم دغه پر سر بیریږو.
د ننګرهار په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې د بهرنیو پوځي اډې تشې شوې، خلک له دې ویره لري چې پر سیمه به بیا داعش یا نور وسلوال واکمن شي.
خارجان قوتل خلکو سره تشویش ته دی چې دلته به امنیت بیا ته خراب شي. د خارجانو پښتون کې چې امنیت ډېر خو او دا یو کال یو نیم کال انده ډیر خوشی وو.
د چین او امریکا ترمنځ د ډیپلوماټیکي لانجې وروستۍ حال درکوو. دویمه نیمایي ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې هله دا تر پایه را سره پاتې شي. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې بیا اوربند اعلان کړي. له طالبانو د اوربند غوښتنه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه داسې مهال کړی چې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوي او د دواړو لورو د جنګیالیو سربیره ملکیانو ته پکې زیان اوړي. افغان حکومت له احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي باید یوازې اختر پورې محدود نشي. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
روسته له هغه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامه د راتلونکو لوی اختر په ورځو کې د جګړې له کیلو اړخونو د اوربان قوختنه کړي، د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر وایي که طالبان اوربان نه کوي لږ تر لږه د تاوتریخوالي راکم کړي څو په افغانستان کې سراسري سولې او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر شي. د دې دفتر د رسنیو او اماډیکو د دفتر رئیس رضوان مراد که څه هم د اختر په ورځو کې له احتمالي اوربان هرکلی کوي، خو وایي چې لنډمهالي اوربان نسي کولای د افغانانو درد ته دوا سي. ښاغلی مراد د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي څو سراسري سولې ته زمینه برابر شي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره چې بیا هر اختر او هر برات په سوله او پورور ولې کې ولرو د تاوتریخوالي کمیدل او تر دومره حدا کمیدل لازمی او اساسي شرط دی چې وکول شي افغانان د اعتماد په فضا کې له یو بل سره د سولې او راتلونکو په اړه خبرې وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې جنگ بس کړي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. یونما تیر ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د جګړې اړخونه دی د اختر په ورځو کې اوربان وکړي او همداشان دی له اوربان وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه نه دی ویلي چې د اختر په ورځو کې اوربان کوي کنه، خو دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښایي له اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل شي. په ورته وخت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې مسؤل مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل چې احتمال شته چې طالبان د اختر په ورځو کې اور بند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چمتو دي چې په مشهور ډول تر اختره د افغان حکومت پاتې بندیان هم آزاد کړي. ښاغلي شاهین پر خپل ټویټر لیکلي چې دا چاره هغه وخت ممکنه ده چې افغان حکومت د طالبانو د ورسپارل سوي لیست مطابق طالب زندانیان آزاد کړي. ښاغلي شاهین ویلي دي چې دغه ډله له اختر وروسته بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر غوښتي چې جګړې ته د خوشي شوي طالب زندانیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي. د دې شورا وین جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به جګړې کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې له امله تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره د ملکیانو د مرژوبلې کچه هم لوړه سوې ده.
هلمند یو له هغو ولایتونو دی چې جګړې پکې وروستیو کې ملکیانو ته ډیر زیان واړوه. دلته په هلمند کې د جګړې قربانیان کورنۍ وایي چې حکومت او طالبان باید ژر تر ژره دایمي سولې لپاره کار او هڅه پیل کړي. د خاطرو د صندوق په نامه یو بنسټ د سلګونو هغو کسانو د کورنیو څخه پاتې شوې خاطرې، یادګارونه او نور توکي راټول کړي چې په تیرو څو کلونو کې د روانې جګړې له امله وژل شوي. دغه نندارتون ته زموږ همکار الیاس دایی ورغلی و او دغه راپور یې راستولی.
د یو وژدم میز په پای کې پر سپینې ټیکې په خامک د جوړې سوي غاړې تر څنګ نیم تخریب سوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمیو او چاودنو له امله تر پارچو وتلي دي. د هلمند د جګړې د قربانیانو څخه د پاتې سو توکو په دغه نندارتون کې پراته شان سړي ته د بمونو او ځانمرګو بریدونو د مهال په وینو لړلي جامې، خولۍ، چپلی او نور خواروار توکي وریادوي.
تقریبا د اولس کال کې چې پنجمه په دواړو پښو امریکایانو په مړه کې وشتلې ما زخبل
په غبرګو پښو. ګوډ ګل احمد د سواد د زده کړې د یو څرستوي هغه کتاب سره راغلی دی چې د ده د وژل سوي دولس کلن ورور میراجان څخه ورپاته دی. خپل ګل احمد هم ولس کال وړاندې د بهرنیو ځواکونو لخوا پر ملا لومړی ټپي او وروسته دواړې پښې د کار ولوېدلې. ګل احمد د خپل کوچنی ورور میراجان د هیلو پاړه چې په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی دی راته وویل.
دا کتاب ما ورته وایي دی کتی دغه سره ودی ما سره خپل په دوم سیم کې ونو. دا د سواد یا موزیک کتاب دی. ته ما دغه به کتاب وایي نو
تر هغه ورته چې دا شی چې بیا دا کتی چې احساس
کوي ډیر د خوشنۍ احساس کوي. کله چې ما کتاب راوخستې د ماستر ورته درې دی نو خدای دې په داش بول مسلمان مایدا سره نه راولې کبر مانو دغه کتاب ما راوړې دی. دا د یادګار د پاره ما کور کې شو بیا دې ما وښتنه وکړه دا کتاب ما دې ترام
د دې هله چې شو چې جوړې
شو نو داسې کېدای شي. نو داسې د کشر او ډیر سینې کشر او نو یا به ما وښتنه وښتنه کړې زما ير ده او دا ارمان درلود چې ځای ته ځان ورسو. فار ساته چې کده خبرې علي په ساته کده انجنیري په ساته کده ډاکټري په ساته کده علم په ساته کوم خپل کوشش کوي چې د څه شی جوړ کړو. متاسفانه چې وخت یاري ورسره ونه کړو ژوند د لاس ور.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بیساري ملکي مرګ ژوبلې لویه برخه ماشومان دي. په دغه موده کې د جګړې له امله دیرش ماشومان وژل شوي او 1550 نور ټپیان شوي دي. دا شاید د ناستو میندو دپاره د غم تر ټولو لوی ټغر وي. دلته په شنو چادرو او رنگارنګ پړونو کې ناستې ښځې د خپلو کورنیو د وجلسو غړو عکسونو او جامو ته اوښکې تویوي. زول حاجه چې په روانه جګړه کې دوه زامن او خاوند وژل سوي دي وایي نامنۍ ډېرې سوي دي. د یوازني ورپاته زوی پر سر بیریږي.
دوه مې زامن شیدن سوي مې خاوند یو زوی مې تیری بمبار کوي یو زوی مې پر مین وختې خاوند مې سر ما چې د تی وویشته سو په بغل کې درې شیدن مې سوي په زړه ټکو ټکو دي. د سره مرسته په واسه کېږي. موږ غواړو چې کراري ورایمې سي. موږ غواړو چې د ځوانانو وینې ګیر سي. موږ غواړو چې کړي اسلام اول موږ پسې اسلام پر آرام پر کدار سي. یوه دانه بچې لرم دغه پر سر بیریږو.
په هلمند کې د ملکی تلفاتو تر ټولو ډیر شمیره پروانه اتسکم یو میاشت کې سبسی ویدیم. د سنگین ولسوالۍ پر ملکی میله د غبرګو چاودنو ترڅنګ په واشیر، ناوې، نارسراج او نادعلي ولسوالیو کې د ماینونو په جلا جلا چاودنو کې 50 ملکی کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د ملکی تلفاتو دغه روان ناورین د بشر د حقونو څخه د دفاع ادارې اندېښمنې کړي دي. د جګړې د قربانیانو څخه د پاتې خاطرو د صندوق په نوم د دغه پروګرام پر مخ وړونکي خاطره صفي وایي موخه د جګړې دواړو غاړو ته دا ور یادول دي چې ورونه او مرمۍ ورول ستاسو ترڅنګ نور قربانیان هم لري.
متاسفانه نوع قربانی در با توجه به حملاتی که در اینجا شده فرق میکنه که متاسفانه حملات هوایی از بمباردهای نیروهای خارجی، نیروهای افغان و متاسفانه ما قسم که اطلاع داریم مدت قبل اشتباهی که نیروهای دولتی مردم ملکی که متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار داده بودن و قربانیان اینجا بیش از حد است. خانم ها هست، خانواده هایی را داریم که 5 تن از اعضای خانواده خود متاسفانه از دست داده و در این ولایت ما 30 خانواده را با نمایندگی از ولایت هلمند انتخاب کردیم چون از مناطق مختلف هلمند هستند.
خاطری اول په هیواد کې د زورګونو د سکورنوی څخه د غوډ او جلسو غړو خاطری راټول کړی دي چې د سولې پروانو خبرو کې خپل افکار او غوښتنو ته ځای غواړي. اوس چې د سولې د خبرو پیل ته تر بل هر وخت هیل ډیر سوي دي، د جګړې دواړې غاړې لا لوړان دي خپل شرایط او غوښتنې ترتیبوي، خو د دې روان جنگ تر ټولو لوی ډله عام خلک دي چې نه غوښتل خو په یوه نه بل لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته اوښکې تویوي. محمد علی استایی، آزادی رادیو، هلمند.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم ورځو ننګرهار ته. له طالبانو سره د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونو روانه اونۍ د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې خپلې اډې پرېښودې. یوه اډه په اچین او بله په هسکې مینې ولسوالۍ کې وه. د هسکې مینې ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي اوس امنیت ته اندېښمن دي. سهار ګل میرزای دغلته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښنه ښایي چې ګوندې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه او ناامنۍ زیاتې شي. دوی وایي چې بهرنیو ځواکونو به له افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړې او عملیات ترسره کول، خو اوس چې بهرني ځواکونه له سیمې وځي نو ویره لري چې وسلوالې ډلې به یو ځل بیا ځای پر ځای او فعالیتونه به پیل کړي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې د دغې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته چې په دې وروستیو کې نسبي ښه شوی پاملرنه زیاته او چاته اجازه ورنه کړي چې یو ځل بیا د جنګ په ډګر بدله شي. د هسکې مینې اوسیدونکي سبحان الله شینواره او عزیز الله ازادي راډیو ته وایي
مخکې ډېر جنګونه تقریبا 15 کال شپږ کال د جنګونه وشو اماراتو بیا دایش وو و دایش چې کله د حکومت د خوانه ختم شو امنیتي وضعیت د ښه شو. انګریزان راغله هغه بیز یو همدارنګه ځواکونه هم ډېر شوي وو. امنیتي وضع به بیا اوس خو داسي ښه ده، خو آینده کې مونږ خلک تشویش لري چې عام خلک چې دلته به بیا امنیتي وضع خرابېږي. نو د حکومت دا تقاضا ده چې دلته امنیتي ځواکونه زیات شي، چک پوینټونه زیات شي، پوستې زیات شي او همدارنګه د سکیله او وسلې دو سره کومک وشي کنه، ځکه چې وسلې مغسې نه دي.
او خارجان خو تل خلکو سره تشویش شته دی چې دلته به امنیت بیا ته خراب شي. د خارجانو پوښتن کې چې امنیت ډېر ښه وو او دا یو کال یو نیم کال امنیت ډېر ښه شوی و، او خلک بیا تشویش کوي چې دو پوتو سره به دلته وضع بیرته خراب شي. او د حکومت څخه همدا هیله ده چې دلته امنیتي ارګانونه زیات کړي، محلي اردو، محلي پولیس او دوسره وسلو مهماتو مرستې هم وکړي او حکومت زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوو وړو چې وایي په هسکه مینه او بله یې په اچین ولسوالۍ کې وه وتلي دي. امریکایي ځواکونو چې اوس له دغې سیمې وتلي پخوا له افغان سرتیرو سره یو ځای د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله، خو اوس د ننګرهار د هسکې مینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې ګوندلا هم په سیمه کې د وسلوال فعالیت څرکونه لیدل کېږي او که افغان حکومت دغلته خپل ځواک او حضور پیاوړی نه کړي نو لویې ننګونې به رامنځته شي. اخوا په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل ډاډ ورکوي چې د دوی سرتیری له بشپړ مورال برخمن او کولی شي چې په خپل وخت سره مخالفینو ته ځواب ووایي او د سیمې امنیت ټینګ کړي.
امریکایان وو هغوی هغه ساحې نه وتدي، الحمد سرحدي ځواکونو ساتون کے برتملان افسران دے پخوا کو پرتلا تشریح سوی دی تعلیم و تربیت دی بلے دا آغا ضرورتی نا چھ دی دی آغا وستا نی اثر سوی دی دی کوئی چھ جلو دی ساہے نا دی تیر پسیف دفاع ہو کی
بل طرف ته د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس هم په ټولو عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې پلی کیږي افغان ځواکونه یې په یوازې ځان پر مخ بیایي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې افغان ځواکونه په یوازې ځان د هیواد د دفاع ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي. خو د پوځي چارو یو شمیر شنونکي بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه یې مخته یوسي. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه که تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نتنا دے افغان اردو دے کے شامل دے بلکہ ناتو و امریکا سنگ پہ سنگ پہ دی جگڑے کی فعالیت کی نو کل چتا سینی سے پہ جگڑے کی یا او بخش دی جگڑے نظام واسی معلوم ہے اس پہ بل بخش جگڑے باندھی بوجھ جاتی جی فشار جاتی جی وظائف پہ باندھی جاتی جی مشکلات پہ باندھی جاتی جی تو مرال باندھی تاثیر کی تو وہ ختم ہی جائے نو وقت سے دا چین اولا اس کے مین نے کہ هغه سرحدی و رسوالی دی لیوی خوا او همی شاید داعش هم قوی و طالبان هم قوی و معلوم دارن که مشکلات بیخیی.
د یادونی وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوها کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې و چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیري دیره وو. تر دې مخکې د جولای 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونه وایي چې په دې هیواد کې د کورونا مثبت پیښې د اوس په څیر کمې ثبت شي، ممکن د روان زمري یا اسد میاشتې په 15مه درسونه بیرته پیل شي. دوی وایي د افغانستان کابینې په دې اړه پریکړه کړې او د عامې روغتیا وزارت اوس مهال د کورونا د مثبتو پیښو د څرنګوالي په اړه سروې پیل کړې چې دوی یې پایلو ته په تمه دي. رحمت الله افغان د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په کمیدا سره د روان تحصیلي او تعلیمي کال پیلېدو ته هیلې زیاتې شوې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي کچېرې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو ګیراف د اوس په شان ټیټ وي، د زمري میاشتې په 15مه به د پوهنتونونو درسونه پیلېږي. د دغه وزارت وایان عزیز احمد اوریا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه دوه اونۍ وړاندې د کابینې له لوري سوې ده.
دغه 15مه د زمري یا اسدم چې ټاکل شوی په مشروط ډول باندې، البته که چېرته د کووید 19 یا دغه د کورونا وایرس له امله دغه کمرس چې رامنځته شوی که دغه واقعیت په 15مه د اسد پورې زیات شي، خدای مکه، بیا نو فکر نه کوو چې شروع شي. شرط هم دای ښه ده که واقعیت دغه مثبت واقعیت لکه اوس غوندې عادي وي یا تر راکم شوي اوسي، نو بیا اتمن له خیره سره شروع کی.
د ښاغلي اوریا په خبره کچېرې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په شپه او ورځ کې تر 200 پورې هم ورسیږي، به هم دوی چمتو دي چې تحصیلي کال پیل کړي، ځکه د نوموړي په وینا د دواړو سمسترونو لپاره اله 15 میاشتې وخت پاتې کیږي. د ښاغلي اوریا په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې 128 پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې سته چې په بیلابیلو پوهنځیو کې پکې زرګونه محصلین په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عامې روغتیا وزارت سروې ته په تمه دي چې د کورونا وایرس په اړه یې پیل کړي. د دغه وزارت ویاندې نوري نزهت ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د عامې روغتیا وزارت سروې پیل کړي، که د سروې پایله وښوده چې د کورونا مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي، د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته په پام به ښوونځي پیل سي. که څه هم د عامې روغتیا وزارت تر اوسه سروې نه دی اعلان کړي، خو د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې 60 کسان په کورونا وایرس اخته سوي او په همدې موده کې ورنه 14 کسان مړه سوي دي.
د دغه وزارت معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 15,970 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له دې ډلې 4,503 تنه روغ شوي او له دې ناروغۍ تر اوسه 1,225 تنه مړه شوي هم دي.
آزادی رادیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ورځو د امریکا او چین د ډیپلوماتیکې لانجې وروستي حال ته. چین متحده ایالاتو ته امر کړی چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ چینګدو ښار کې خپل قونسلګری بند کړي. پکینګ دا پریکړه د متحده ایالاتو د هغې پریکړې په وړاندې په غبرګون کې کړې چې په روانه اونۍ کې د ټیکزاس په هیستون ښار کې د چین قونسلګری بند کړه. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له متحدانو غوښتي و چې د ده په وینا د چین د پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د جولای په 24مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې پیکینګ په جنوب لویدیځ ښار چینګدو کې د امریکا د قونسلګرۍ د فعالیت جواز فسخه کړی دی. په بیان کې راغلی دی چې دا د متحدو ایالاتو د وروستۍ ناسمې پریکړې پر وړاندې یو مشروع او ضروري اقدام و. په بیان کې یادونه شوې چې چین له امریکا سره په اړیکو کې روان وضعیت نه غواړي، خو زیاتوي چې د دې وضعیت مسؤلیت د امریکا پر غاړه دی. د متحدو ایالاتو او چین اړیکې له پخوا راهیسې ترینګلی وو، خو وروسته له دې چې د امریکا حکومت د جولای په 21مه د 2 ساعتونو په ترڅ کې د ټکساس په هیوستن ښار کې د چین د قونسلګرۍ د بندېدو امر وکړ، د دوی په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په چین کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. چین له دې پریکړې وروسته خبرداری ورکړی و چې که متحد ایالات د جولای تر 24مې یعنې نن ورځې پورې خپل پریکړه بدله نه کړي، نو ځوابي اقدام به وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ په یو وینا کې د امریکا له متحدانو وغوښتل چې د ده په وینا د چین د کمونیست ګوند د نړیوالې پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي. هغه وویل چې له چین سره له 3 لسیزو راهیسې تماسونو په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د لا زیات ټینګښت او همکاریو په برخه کې هغه نتیجه چې تمه یې کېدله ورنه کړه. پومپیو زیاته کړه چې امریکا او متحدان یې باید له نویو لارو چارو د چین پر کمونیست ګوند فشار راوړي چې خپله تګلاره بدله کړي. پومپیو دا د اوسنۍ زمانې ګډ ماموریت وباله. په چینګدو کې د امریکا د قونسلګرۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نوموړی قونسلګرۍ په 1950 کال کې پرانیستل شوې او نږدې 200 کارکوونکي لري چې شاوخوا 1.5 سلنه سیمه ییز کارکوونکي دي. خو روښانه نه ده چې په چین کې د کورونا وایرس د خپرېدو په پیل کې د دې قونسلګرۍ 3 تنه کارکوونکي وتلي او 2 پاتې دي.
د امریکا په اړه یو بل راپور کې تمیږي په داسې حال کې چې کورونا وایرس په متحده ایالاتونو کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر روانه میاشت کې په فلوریدا کې د جمهوری غوښتونکو ګوند لویه غونډه لغوه کړه. بیا هم احمد تکل او د موضوع تفصیل.
په متحده ایالاتو کې وروسته له دې چې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 4 میلیون واوښت، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د جمهوری غوښتونکو ګوند لویه غونډه لغوه کړه. هغه وویل چې د دې غونډې د جوړولو لپاره مناسب وخت نه دی. په پام کې ده چې د جمهوری غوښتونکو ګوندي حوزې به ټرمپ په دې غونډه کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د نومبر په 3مه نیټه ترسره کیږي د ګوند رسمي کاندید په توګه غوره کړي. دا غونډه را روانه میاشت د فلوریدا په جاکس ویلی ښار کې په پام کې وه. ټرمپ دا غونډه داسې مهال لغوه کوي چې په فلوریدا او د جنوب او لویدیځ په یو شمیر نورو ایالتونو کې د کورونا وبا په چټکۍ سره د پرمختګ په حال کې ده او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر خورا زیات شوی دی. ولسمشر ټرمپ وویل چې دا لویې غونډې به په بیلابیلو مجازي لارو جوړې شي او په شمالي کارولینا کې به ښایي د اګست په 24مه نیټه د ګوند ځینې حوزې لنډې غونډې جوړې کړي. ټرمپ له دې مخکې د جمهوری غوښتونکي ګوند د لویې غونډې ځای له شمالي کارولینا څخه د ټولنیز فاصلې د محدودیتونو له کبله فلوریدا ته بدل کړ. په امریکا کې پرون د جولای په 23مه د 3مې پرله پسې ورځې لپاره د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید-19 ناروغۍ د څه باندې 1000 کسانو د مړینې راپور ورکړل شو. اوسمهال په دې هیواد کې د کورونا له کبله د مړینو ټول شمیر له 1,40,000 اوښتی دی. په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1 میلیون ته ورسید. خو د هغو شمیرنو له مخې چې پرون پنجشنبه د جولای په 23 اعلان شوې، د دې ناروغانو شمیر یوازې 14 ورځې وروسته له 3 میلیون څخه پرون 4 میلیون ته لوړ شو. په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه، خو اوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې دا په نړۍ کې ساری نه لري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په ټوله نړۍ کې 15.5 میلیون ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ تر اوسه 6,11,000 کسان مړه شوي دي.
د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. اوس هم صفي الله ستانکزی راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د لسګونه تازه پیښو په ثبتېدو سره په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 6,50,000 ته رسېدلی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 6 مثبتې پیښې ثبت شوي او له ډلې 15 کسان مړه شوي هم دي. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون ته چې پرون پرانیستل شوی د جګړو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان ورځي او پکې ګڼې ښځې هم لیدل کېږي. تمه ده سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړی افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې بیړۍ ډوبه شوې وه. د بیړۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې تر اوسه پورې د لږ تر لږه 230 افغانانو جسدونه هم پیدا شوي دي. نن په 6 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا او اوسنی جماعت آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د هغه د محافظه کار اسلام پاله متحدینو په شمول زرګونه کسانو په آیا سوفیا کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړ. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې پیکینګ په جنوب لویدیز ښار چینګدو کې د امریکا د کنسولګرۍ د فعالیت جواز لغوه کړی. په چینګدو کې د امریکا د کنسولګرۍ د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې دا کنسولګرۍ په 1950 کال کې پرانستل شوې وه او نږدې 200 کارکوونکي درلودل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو د سولې په اړه یو تفصیلي راپور ته. سیاستوال، کارپوهان او عام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو او د وسلوالو طالبانو د دریځ د پیاوړي کېدو لوی علت د حکومت د مشرانو د سیاسي مخالفتونو او ناندریو دوام یادوي. افغان ولسمشر اشرف غنی 15 میاشتې مخکې تیر کب لوړه وکړه. د لانجو د هواري په هدف د ثور په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شوه، خو کابینه لا تر اوسه نه ده جوړه. ارګ ماڼۍ که څه هم د کابینې په جوړښت کې ستونزې یا تاییدوي، خو د سولې د پروسې د ځنډ پړه پر طالبانو اچوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي لانجو دوام څومره د سولې پروسه ټکنۍ کړې. دغه راپور واوري او ورپسې هم اونیس پروګرام ازادۍ او اوریدونکي.
ظاهرا د وروستیو لږ تر لږه 6 کلونو سیالان محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سږ کال د ثور په 28مه یوې سیاسي هوکړې ته په رسېدو متحد شول، خو په ځینو مهمو مسئلو باندې لا هم مخالفت پالي. د مې 19مې یا د ثور 28مې سیاسي هوکړې په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا مشر وټاکل شو او ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره ومنله چې د کابینې نیمایي برخې لپاره وزیران معرفي کولی شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د دوی د سیاسي متحد عبدالله عبدالله لخوا تر اوسه معرفي شوی خلک په معیار برابر نه دي.
کابینه یو مهم بحث دی. د افغانستان ولس مشر غواړي چې دا وری کابینه مسلکی کابینه، کابینه سیاسي، یو سیاسي وزن ولري. خپل کابینه د سیاسي ثبات او حاکمیت یو آینه ای، نو پر دې باندې ستونزې شته. هغه کسان چې تر اوسه معرفي شوي دي زمونږ د سیاسي متحدینو لخوا، دغه معیار تر اوسه نه پوره کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون بیا وایي د کابینې په برخه کې د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده موجوده. د کابینې په جوړښت باندې د همدغو ناندریو دوام د سیاسي مخالفتونو یوه لویه برخه جوړوي چې سیاسيون، کارپوهان، عوام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو عامل یادوي. د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل د سیاسي لانجو دوام د طالبانو مشروعیت زیاتوي. لبد مرغه د کابل سیاسي مخالفتونو د سولې په خبرو باندې جدي اغیز کړی دی. که څه هم تر اوسه پورې افغانان خبرو ته نه دي ننوتي، څه چې شوي هغه تر ډیره د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو تفاهم دی. که چیرته د کابل سیاسي مخالفتونه دوام کوي، په سیمه کې د طالبانو مشروعیت زیاتیږي او د اوسني نظام یا حکومت مشروعیت چې د ټاکنو تاثیر هم ور باندې دی لا پسې زیاته ضربه خوري.
بیشتر صدمه میبیند.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19مې تړون په اساس چې په دوحه کې لاسلیک شو باید په مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو له هغه وخته د 15 میاشتو په تیریدو لا هم د خبرو د پیل کره نیټه نه ده په ډاګه. که څه هم د دغه تړون په اساس افغان حکومت د 15,000 طالب بندیانو له ډلې څخه باندې 4,000 طالبان خوشي کړي او طالبانو هم د راپورونو په اساس شاوخوا 8,500 حکومتي بندیان ورخوشي کړي، خو د کار وروسته برخه ځنډنې او ستونزمنه شوې ده. سیاسي شنونکي د بندیانو په تبادله کې د ځنډ ترڅنګ د افغان مشرانو د سیاسي مخالفتونو دوام، د بین الافغاني خبرو د نه پیل او د سولې د پروسې د ځنډ علت یادوي. د دغو شنونکو له ډلې د سولې او شخړو د مطالعاتو یو څېړونکی مشتاق رحیم دی. ښاغلی رحیم ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له سیاسي لانجو او ناندریو مخالفین ګټه اخلي او ملګري هیوادونه ستړي کیږي.
څومره چې کور دننه اړدوړ وي همدومره نظام حیثیت د باندې چالنج کېږي، او هر هیواد په نړیواله کچه دوستان او مخالفین لري. مخالفین له دغه حالته ګټه اخلي او د دغه فرجیلیټي یا د کمزورتیا په صورت کې د هیواد د اړدوړ په صورت کې خپلې موخې پکې پالي، او کوم چې دوستان وي یا ستراتیژیک ملګري وي هغوی د ستړیا احساس کوي.
امریکا چې له طالبانو سره د تړون په اساس په 14 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده، لومړی سر کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د روغې جوړې پر اوستلو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو د افغان مشرانو د لانجو د دوام په خاطر د خپل 1 میلیارد ډالرو مرستو د ځنډولو ګواښ وکړ. اوس د امریکا له هغه ګواښه د شاوخوا شپږو میاشتو په تیریدو په کابل کې د دغه هیواد چارج دفیر راس ویلسن په یوه اونۍ کې لږ تر لږه 2 وار ټینګار وکړ چې افغان مشران د کابینه او د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او د سولې د خبرو په لور حرکت وکړي. د سولې د پروسې د دومره ځنډ او د بین الافغاني خبرو د نه پیلېدو په اړه عام خلک څه وایي؟ د افغانستان سویل د شمال خلک له سیاسي لانجو ستړي دي او د امن او سولې لپاره د افغان مشرانو په یووالي ټینګار کوي. د غزنی یو اوسیدونکي کامران الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په چوکیو په وزارتونو او په قدرت سره قناعت نه کوي، سره پاندو باندې دي چې د سیاسي ثبات کې هم هر څه الله سره کړی.
د کندوز یو اوسیدونکي اجمل کاکړ وایي مشران دي ملي ګټو ته د شخصي ګټو پر ځای لومړیتوب ورکړي.
یو ملي پروسه د صلح په مخ کې د دوی دواړه دی، دغه د خلکو ملي ارمان چې د ټولو خلکو ارمان دی چې دا باید پروسی دا د خاورو سره یو ځای نه کوي.
د هل لارې سدي د سولې او شخړو د مطالعاتو څېړونکي مشتاق رحیم وایي په کار ده چې د حکومت مشرتابه خپل سیاسي هوکړه تطبیق او نور دی لدی زیات په سیاسي ناندریو کې ژور ولاړ نشي.
افغانستان په سیاسي تاریخ کې بدرنګ مثال یو لري. بیا د 2014 کال را په وروسته دویم واره تکرار شو، خو بیا هم د مصلحت په خاطر د روان وضعیت د مهار کولو په خاطر ځکه چې کوم دواړه مشران به دې موافقه وکړي چې موږ غوښتل چې شمنه مو کړي د هغه پلي کول په صادقانه توګه وکړو.
رحمت الله نبیل هم د سیاسي فکر په یووالي ټینګار کوي.
ما مردم افغانستان نه مخالف
موږ د افغانستان خلک د طالبانو یا کوم هیواد مخالف نه یو، بلکې د جنگ د دوام په خلاف یو. افغانستان کې د نن حکومت سیاسي اجماع چې موږ په اړه غږ پورته کوو، دا اجماع باید د یوې فکری اجماع په توګه یاد شي، او دا چې په کوم شرایطو او د کوم ارزښتونو په پام کې نیولو سره د سولې د خبرو په لور ځو.
دفاع از کوم ارزښا میریم په طرف مذاکرات صلح.
لیا د سپارښتنو او نیوکو سره سره بیا هم افغان حکومت د طالبانو ناغېړي د سولې د ټکنۍ وزید او د تاوتریخوالي د دوام علت یادوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي افغان حکومت او نړیوال ټولنې خپل کار کړي او وخت دی چې طالبان په خپل ژمنو عمل وکړي.
سولې پروسې دوا بخش لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی، او بل خواته د طالبانو ډله ده. مونږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړی دي، خو اخواته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره ده چې طالبان دي هم خپل تعهدات خلکو ته وخی.
طالبان چې د سیمې او نړۍ د لزګونه هیوادونو په حضور کې امریکا سره تړون لاسلیک کړي، ځان تر افغان حکومت ډیر باثباته بولي. د ډلې په خپل وروستیو اعلامیو کې د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه د تاوتریخوالي د دوام عاملین یاد کړي او ویلي دي چې قصدن د سولې د بریا مخه ډبیږي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې همدا پنځمبه ویلي ک طالب بندیان خوشی شي، دوی چمتو دي چې د افغان حکومت بندیان ورخوشي کړي او د دې پروسې په بشپړېدو سره تر اختر وروسته بین الافغاني خبري پیل کړي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې فریبا ظاهر یو ځل بیا د یو بل خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو ته شرف لسم دوستانو د دې یو خبرونه بیا هم تاسو د رغلو پیغامونو پر اساس جوړ دی چې تاسو د افغانستان د مختلفو ولایتونو او سیمو څخه راستول دي او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړي دي البته بیا هم لدې کبل چې مو پیغامونه ډیر لرو نو داونه غواړم چې له تفسیر پرته ستاسو پیغامونه واورو او لکم چارواکي سره په دې پرونه کې مرکه نه لرم نو غواړم تاسو ستونزې واورو په دې هیله چې اړوان مسولینه هم واوري او د حل لار ورته پیدا کړي نور منظم ته ورځو د خبرونه د کندهار ولایت خز موږ دی و دوست د پیغام په اوریدل سره پیلو
د کندهار د ولایت د جریده ولسوالی د سنگسار د وطن د جوار او د ساحل د سوکانو د مسجد مشهوم عبدالکریم شهرت په کیمجان په قوم نورزی دا پیغام د ازادي رادیو ته لرم چې د محترم د کندهار د ولایت د جوالی صاحب څخه د محترم کومندان سره د دولت د لوی خلکو سره دا خواهش لرو چې زموږ میوی په پروش نه رسیږي نو دې کوشش وکړي چې د زموږ زمیندارو بزګرو د زراعت خلکو سره دا کومک وکړي چې زموږ میوی په پروش ورسیږي او نورو ولایتو یا نورو ملکو ته لاړ شي.
السلام علیکم، ما پیغام نشر کړی وروره د ازادي راډیو ته پیغام پرېږدو چې د برکو باره کې د کندهار د برق غم هیڅوک نه خوري. دا وزارت تاسو وروره دا پیغام ورسوي چې په دا وزیرانو ته د رئیس صاحب جمهور په دا خبر دي که نه دي چې د کندهار حالات سره کم دي. په کندهار کې کوچنیان مؤمنان لمبي ووهله، وروره یو غوړپ اوبه په مسجدانو کې نهشته، د اودسو اوبه خلک هاریان دي، د چښلو اوبر اوبو خلک هاریان دي. دغه غم وخوري وروره، دغه نن دا د اتمه نمه لسمه ده چې برق نشته. یو څوک په کیسه کې نه دي، نه مشران ګرځېدي، خپل برقونه ځان ته لري، خپل جنریټران ځان ته لګي، د بل چا په حال په احوال نه دي خبر. خدای مخم شو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، د اروزګان ولایت اګیزه عبدالوسالی څخه مې اړیکه نیولې ده. اسدالله سعادت یم. زموږ یو جدي غوښتنه د ټول قومي مشرانو عالمانو دا ده د ولس او دا هم دا غوښتنه ده چې مثلا د هلمند پر سیند باندې کوم پل چې جوړ شوی دی، شپاړس پیې جګي سوي دي، مثلا راپورته کړي دي، ویجې بریجې کوډونه هم راپورته کړي دي، خو حال داسې مثلا سره نه یې پوښتی. که چېرې سره پوښتي، زموږ اوتامت په وسه یا زموږ تجارتي مثلا صادرات سرادي وطن ته شعر صادرېږي، یو په دو پرمکېږي دا پر د تلل له امله، ځکه چې پل نه یې جوړ شوی. موټر تقریبا شاوخوا پنځه میاشتې لاره پر موږ بند دي. موږ د شی مثلا پر اوښانو را پرېباس، یا نور بل لارې را پرېباس، په مثلا په هغه پخوا عصري وسایل موږ مثلا رسیدګي نه شي کولی، اوبه له خطر، ځکه چې اوبه د هلمند سیند ډېر ده، مثلا ډېر راسي، موټر او تهمت نه شي کولی. پل پر هغه نیمایي حالت باندې پاتې دي او ساحه د حکومت په لاس کې ده. هیله کوم چې مرکزي حکومت یا مثلا دغه ته پاملرنه وکړي او دا پل جوړ کړي. دا ولس یو جدي غوښتنه ده. او بل هغه مېلمستونونه یا هغه مکتبونه چې مثلا د دولت لخوا جوړ شوي دي، هغه نن ټول په دغه باندې مثلا په کورو باندې کښېستل شوي دي. هغه کنارابونه چې د دولت لخوا جوړ شوي دي، ولس هغه ټول کنارابو باندې په کورو باندې کښېستلي دي، دروازې کښېستلي دي، په کور کښې جوړ شوي دي. دا یو غیر قانوني کار دي، ته باید حکومت جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې ټول اسهان د حکومت په لاس کښې ده، حتی هم کولی شي ورته راشي. دا زموږ د ولس یو جدي غوښتنه ده. وسلام.
تاوان دی غزی ولایت او بنه ولسوالی ته دا خبره کوم. دلته موږ دا مخالی پولیسو چې ډېر په آزاد وم او باید د غزنی له والي او قومندان یا امنیې چې موږ دا غواړو چې دا پولیسو پر ځای اردو دلته ځای پر ځای کړي، چې دا خلکو مخه ونیسي. دا ملي پاسونو ملي پولیس دلته څو وخت مخکې دلته د محلي پولیسو یو قومندان چې مول شو، بیا یې د موږ له رمو چې نوي بوت کې، بیا یې سالالې کې د خیراته په سبب، ایا دا د مسلمان که نه ده؟ دوی وایي موږ له افغانستانه پر خاوره جنګي وو، موږ دفاع کوو له افغانستانه. دا دفاع ده که دا د مسلمان دور او تکلیف ده او غلا و چپاول ده. السلام علیکم، زما پیغام نه صحیح. السلام علیکم.
ټول کارکوونکو ته اول خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم، او زه د شینوارو نه ملک ذاکر خبرې کړم. یعنې زما یعنې دغه خواسته د ازادۍ ورادې نه ده چې زما د آواز یعنې د ننګرهار والي ته، لوړپوړو چارواکو ته، یعنی څوک قرارت اعلان کا وګو ته ورسی یعنی دولت اعلان کا د یعنی د اشرف غنی صاحب یعنی چې دا غریب ولا یعنی وڅ ډوډۍ او یعنی ډوډۍ په ځای پیسې او نوړو ورکړ څو ډوډۍ ورکړ څو نه پیسې ورکړ شي یعنی د کورولا نسول کور کې نه کورو کې ناشي او به چارګانه خبره په غم د خدای کې یعنی د دوه مټه په خپل څوکو باندې ناشي او د غریب حق خوري یعنی کوم یو له ورکړي ته چې زیاد آباد والی سره او د نورو سره یعنی ارتباطات د همکارۍ د مخې ونیسئ او د ازما آواز ورته ورسوئ چې تاسې کوم یو غریب له ورکړي او نور د به یعنی ازادۍ ارادې ټول کار کوونکو کنا یو جهان مننه چې زموږ مشکلاتو کې یعنی وخت زمان باندې د بیچارهګانو خپلې هلې ځلې کړي او ډېرې احترامات د احترامات او احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بصیر اللہ حکمل کنل ولایت میں خبر کوم. افغانستان کی کمی دوگنی دوگنی دا چاپلی دی دا وسپنیزی دا دکان نرام ویمان یا ناخلو بای چی دولت لیگ تشمیم لیسی او کاتی امر ورکی سی بچی دا بای دو چی لیگی او یادی بندی کی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد نذیر سیدین یمن ولایت مغاری ولسوالی سرسات طرف تماس کی او ما مایدین و ماشین چې په روش کاله مو مخوره لراته او شش کال بیان دیروت دی دا موږ حکومت سره دا خواهش مو چې باید ته ته دغه وکی روش کاله نو مې وخوره دی مې راکه شش کال بیا غږی پاتې دی دا اوس پرونی دی ورکړی نو ولایته ورکه وسو دی چې موږ راغی سپاک وسو دی
څو کار دی چې یو بام د هوا د پښتو ته متوله دا په منګار کې باندې کیږي ځکه دا شهدا او معلومه چې دا افغان شهیدان د پیسې دوی ته په ورکې چې دا باندې وایتا چې وزارت نه مرواله او تاسو په خاطر نه وو کله یې تخصیص نه دا کله یو باندې کله بل باندې دی نو دا موږ دا یو شکایت تاسو واورو تاسو هغه ټول نه هغه وو چې دا ورور دا څنګه چل دی نه ولاته وړه
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترام درنه کوم. لیاقت لیکونه څخه نور اعظم غوښتنه دغه ده چې دغه الکترونیکي تذکرو توجه سره دی آټو ولایتونو کې شروع شي. تاسو ته بهتره معلومه ده په کونړ ولایت کې تذکرو توجه شروع نه ده خو دغه پرمې ورکوي او دغه پرمې خلک ډکوي خو لا تر اوسه پورې تذکرې شروع شوې نه دي. مخکې موږ د ازادي راډیو څخه اورېدلو چې دغه تذکرې توجه په اتیش ولایتونو کې شروع ده ورو په کونړ کې تذکرې قطعي شروع شوې نه دي. غوښتنه مو دغه ده چې دغه تذکرې توجه باید آټو ولایتونو کې شروع شي او هغه وخت زه کول ته دی وځه ډو کی نور مو خنې سم مننه
دغه به وروره دغه مرشد چې روانې دي دغه خانه چې خوري دغه مسلمان او بیچارهګار مستمر شي دي دا له تا سره چې د تو سره چې خارج راځي کده په لاره راځي او دغه مسلمان او دغه اشرف ته یو شی دی او من نه دی رسېدلی او کدا کرن چې په دغه وکړل سنوي دا کیلو نمبرونه واخلل او تاسو یو باندې یو شیرم نه دی رسېدلی ګټه دغه کم پاتې دي دغه څنګه مونږ په سترو او د شیطان روپي چې دی او دغه دی چې دوه سره ورکول یا هغه تلویزیون ورکی دا وسره کم کار دي دا موږ د حکومت ته خواهش لرو که یو نیم کال روپي په دوه سره راکړل دا څنګه کار دي.
السلام علیکم عزیز خان خبرې کومال حاجی جبار نو سوالی سوالی نه دی ګورې کلی نه پروس کاله موږ د سرجمنه کړی دي او دا د کوچانو ګرځند کوچانو د حکومت زمنه کړی مو سی هاو د ما دا شکایت د ځای او شګو پرچی جوړ کړی دي او کابل تم رسیدلې د موږ پیسو غمه موږ سره د موادو شمسیانو دی وو دا لوزونه کړی دی او هیڅ کومک لوزنه دراغلای.
السلام علیکم زاد الله د زابل ولایت دا او د نظام دوله سوالینه دا پیغام تاسو ته پیښدم زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نظامي خلقو د ارغنداب او د چوپان په خلقو باندې لاري باندې سوي دي د طالبانو د خوا څخه عدالتي حکومت نه پرېږدي پرې اوږدا لارو باندې د خپل مریضان او د خپل خوراکي توکي مزاوو تقریبا د یو سات لار اوس په پنځه شپږ ساعته باندې پرې کوي خو د هغو مشکلاتو سره سره چې کله ولایت ته راورسېږي دلته پولیس نه پرېږدي وایي تاسو به ځئ یا پرابندو لارو چې په کومه لار کې مینونه دي پر هغو باندې به ځئ تګ به کوئ هر چې به کوئ راځئ به موږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه دولتي چارواکي باید دغه ولس ته زور ورنه کړي که چیرې دغه زور نور هم جاري وساتل شي د دولت او د ولس تر منځ به نور هم منافات موجود شي او ولس نظم متناثره شي ولس ډېر په تکلیف دی باید دولت ته دې غم وخوري والسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
السلام علیکم زه خیر محمد خبر کوم د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ نه زموږ دغه د مچلغو بند هم باندې کار شروع ده خو کار کله پات شي کله وشي او دا سړک ډېر مشکلات دي سړک یې ورودشه خراب ده نو موټر ته تلای شي نه سایکل ته تلای شي نه خپ ته تلای شي نه بس ته تلای شي دا سړک چې موږ ته جوړ شي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو عبد الرحمن سفید د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د هجر آباد کلی څخه د دې لارینا تاسو ته د هیواد ټول وګړو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې موږ 2015 کال کې د رئیس جمهور احمد کرزی په اساس د وینا په اساس د پاکستان څخه خپل هیواد ته راستن شو او د 2000 په فرمان په اساس باندې په خاص ډول کې میش شو. هغه وخت کې موږ سره د یو نمرې وعده کړې وه تر اوسه پورې چې بل فرمان هم راغلی دغه نمره موږ ته توجیه نه شوله. نو موږ تاسو غوښتنه کوو چې موږ دغه آواز د ټولو چارواکو ته ورسوي په ریاست مهاجرین ولایت کونړ وي وزارت مهاجرین وي او په رئیس جمهور وي دغه آواز موږ دغه ټولو چارواکو ته ورسوي. تاسو نه مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ورزوم ته سلامونه وایم. د ورزګان د تکیزو سره سم نه اړیکه نیولای دا مثلا نور وجې ورسنه ده چې د چې یو پد مشکل دا دي مثلا چې د شه د کلینیکانو مثلا د دولتي کلینیکانو دواوی دي په شخصي دوه خانو کې خرڅېږي دا مخنیوي باید دولت وکړي. دا او بل د ورزګان د تکیزو سره د نقابات د مکتب ډیر مثلا وران دی او ډیر د سیاو مشکلات سره مخ دی. مثلا نه سیمپل لري ځای د شاګردانو نه فرش نه بل او د کتابو مشکلم لري ډیر ستونزې مثلا لري د استادان له خوا څخه هله کوم نن سات لا سعادت دی چې د نور غشتن له مقامات ورسېږي و سلام.
او خو زموږ دغه پیغام دی چې موږ دغه خلاص نه کاټ نه ولې دی یو خپل په کاټ کې زره په غنی کاټ یې اشرف غنی بیا دا ورځ د دې د روپي دی چې څنګه ناکي چې دا لري وستر ته کمپنۍ سره ټلیفون وس کمپنۍ راټوای او اوس په پلان کې اړې بیا وزیر د پردوغو نه بجارو مغه ښکار تر وغه شو دې د وګړو په څیر سره خبرې نه ست کوله. دا د خپل له دغه کې کوم چې اشرف غنی کاټه خور ور هدا خپل بادشاه سره ډیر شرم دی چې د 2 روپو ته ناس په 2 روپو د حکومت چل دی او کچیر چې دا خلک یو تک شنو ولې غلا وکړي خدای دې په سواخ بدل کړي نور دې دغه کې چې وروته وایي او هغه کاټه یاره او دا کاټه دا نه ده په واسه موږ د کار د زګر خلک پر موږ باندې خلک په نشن په لا ډیر دي دا د سواخ به د نور ور بدل کړي. دا خو خبر نه د خوشنوار ورته ویل رساله راوسته کارت کې نو د رساله څو شنوار مرته ویل دي دا شرم دې چې دې در پر آیا په ځان نه چلی چې به په خبر راش به د نور بدل کړي.
معتصم افغان ما د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. د سلام سما بعد ول رسنیو ډیر وختي اعلانونه وکړي چې موږ د مایدونه د طرف سیسی حواله کړی دي دغه مایدین د ورونو سره گزاره کوي ورونه مثلا د کور خدمت ورکوي نو په دغه پیسو یې څه گزاره کوي یا ضرورت نه ورته لري دغه مایدین دغه ټول تجارانو بچیانو خو دنه داسې مایدین چې د خپلو بچیانو د مدرسي تکولو د ماشام په هغه څه ډېر ستړي نو دغه سیستم زه خواهش کوم چې دا خلک ولې دغه د مایدینو پیسې نه ورواله کوي. هر وخت موږ ورغلي مته جواب راکړي چې پیسې نه مې در رسیدلې او هغه والا خلک ته ورکړي د نور ساته دي نو که تاسو زموږ سره شک کوئ یا د مایدینو سره شک کوئ یا دغه رسنۍ یقینا تاسو خبرې ته اشاره کوي زموږ غوړه سوي چې د نورو مقامات ورسېږي زموږ پیسې ولې بندې پاتې دي. وسره
السلام علیکم ما سلام علیکم د آزادی رادیو او ربن کو کارکونکو ټول تور شي ما د هلمند د والي څخه د نور د کړو چارواکو څخه دا هیله درلوده چې موږ د بیشو ولسوالۍ څخه ته کم سپینه ډبره ده او بل یو د شنه ډبره پیدا شوې ده چې ډېره قیمتي ده. یو ټن په یو لک پاکستاني کالدارو باندې روانه ده پاکستان ته. دا باید دې مخنیوی وسي. دا د افغانستان یو غټه سرمایه ده. هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. کم وخت چې موږ وینو چې دا روانه ډېر زړه زور راته راکوي نو څه وکړو؟ خو هېڅ نشو کولی. نو دغه مې خواهش ده ما خبرې دې ټولې واورې چې دغه مخنیوی دې وکړي پاره لاړ شي.
بله السلام علیکم، زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله کله چې د مساکله اوسېدونکي وه هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته 11 کلن نجلۍ واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسؤولو چارواکو څخه مې غوښتنه همداده، د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه همداده چې په دغسې کارونو کې باید مطالعه ولري او داسې کارونو ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در پوره، خدای پر لحاظ باید تاسو داسې کارونو ته د پای چکې کښېږدي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د اورزګان ولایت څخه زنګ وهلی دی. د معرف څخه مې دا غوښتنه ده، یو جدي غوښتنه ده چې موږ د مکتب د متعلمینو او محصلینو مکتبونه او پوهنتونو ته د یو حل لارې کېښودل شي. یا لاسي مثلا محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارجي هیوادو ته روان دي د نرسي او لوړې څخه، یا مثلا دا کومک ورته وځي چې د جوخر د اسمه تعلیمي ست مثلا د دې مکتب یا ښوونځي بریدان نه سي خپل د خپل د لارې د مسب نه لري او دا اس پی یو د اسرائیل حالت وکی دي. تر لږه حالت د جنگو دي خلک د متعلمي نه مسلین زیاتر روان یو خارج ته نمر دی چې غوښتنه د ماري تخصصي مکتبونه شروع کی پونتونه د اخلاص کی د متعلمي پر مخ باندې یو د حل لارې ورته کې شو. د سنو سلام.
ہلو السلام علیکم، زه محمد اسماعیل د زابل د ولایت څخه خبر کوم. زه خپل یو معلول یم. د زابل په ولایت کې زموږ حقوق په یوه او بله بڼه راته ځنډوي. نو دغه زموږ غور باید چې تاسو وکړئ. خپله د زابل ولسوالۍ باید خپله د ریاست څخه د نږدې سره لیدنه وکړي چې خپله د ریاست په ډېر زیات فساد کې ښکېل دي. نو زموږ سره دلته په یوه او بله بڼه خپل حقوق ځنډوي، زموږ حقوق زموږ ته په وخت راکړي. نو زموږ غور دې خپله مرکزي دولت او عادي صاحب وکړي. د خدای په امان.
مننه کوم ګرانه دوسته، موږ ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو د دې خبره کړه. البته دا یادونه باید وکړم چې د ازادي رادیو په مختلفو خبرونو کې پر بیلابیل مسایلو باندې راپورونه لرو، مرکې لرو، تحلیلونه لرو. نو کدای سي ستاسو ځینې پوښتنې یا ځینې ستونزې مو په هغو مرکو او راپورونو کې هم جواب سوي وي او چارواکو ورته جواب ویلی په یو ډول باندې. د دې لپاره چې د دې خبرونې هغه حوصله دومره نه ده چې موږ ټول مسایلو ته هم زمان جواب وایو، خو فقط په دې کې مستاسو ستونزې واورېدلې. بیا هم که تاسو ازادي راډیو خبرونې تعقیب کوي نو کدای سي ډېر مسایل درته حل سي. خو بیا هم زموږ د خبرونې جوړښت هم داسې دی چې موږ ستاسو د راغلو پیغامونو یا تاسو د ستونزو پر اساس باندې اړوند مسؤلین وژغو او هغوی څخه جواب واخلو. نو د نورو خبرونو لپاره بیا هم ستاسو پیغامونو ته سترګې په لار یو. تر د خدای پامانی د مخه غواړم د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي، مرسته کوي، کور ودان. او ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مې رسولې و. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ